کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان په کلیو او بندو کې د شوزو د ژوند وضعیت او د قرغیزستان د ولسمشر استعفا مو د دې خبرونه مهم موضوعات دي. دوستانو د خبرونه وروسته زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. خو لومړی عصمت سروان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لري.
په هلمند کې د لسګونو زرو بې ځایه شویو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په کوټه کې طالب سرچینې وایي د هلمند د جګړې ډېر ټپي طالبان د دغه ښار په روغتونونو کې بستر شوي دي، او د پاکستان پوځ وایي چې پرونی 8 پوځیان په 2 بریدونو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې په ډېر دی چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیلو خواو ترمنځ په جګړه کې گیر دي. سیمه ایزو چارواکو نن پنځشنبه آزادی رادیو ته ویل تر 6000 ډیرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د بې ځایه شویو په اړه آزادی رادیو ته وویل
تجارانو، سرمایدارانو او د همدې ترڅنګ نورو د لشکرګاه او خلک دولت خپل مې دوه درې زینه ورته په ګوته کړی دی. والته ځای په ځای شوی چې د دې ترڅنګ ورته کومکونه هم شروع شوی او روان دي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې وایي د هلمند په سختو جګړو کې چې په لړ کې د امریکا هوایي ځواک پر لشکرګاه د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، برېښنا پرچاو شوی، د ټلیفون مزي پرې شوی او مخابراتي سیستم ګډوډ شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په هلمند کې روغتیایي خدمات له خند سره مخامخ شوی او لارې بندي شوی دي. له هلمند څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره ماشومان هم له زده کړو بې برخې شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل لشکل خو غوښتي چې اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسیدو په خاطر لاري پرانیزي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وړل شوي دي. د سرچینې نن پنځشنبه د نوم د نشودلو په شرط آزادی رادیو ته وویل اکثره ټپیان له هلمند د کوټې روغتونونو ته راوړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د رواني اونۍ له پایله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار پر شاوخوا او همداراس پر نادالیا او ناوه ولسوالیو سختې حمله پیل کړې چې لا هم روانې دي. راپورونه چې په دې جګړو کې دوړو خوته درنې مرشوب لري اوشتي دي. په کوټه کې طالب سرچینوي د دې شار روختونونو ته تل هغه طالبان راوړل کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان کیږي، خو په ورستۍ ورځو کې بشمیره ټپیان راوړل شوی دي. سرچینې د ټپیانو دقیق شمیر ونه شو. لشتد لژاش پاش پولیس تیرش په هغه بریټ کې ټاپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوسټي وکړ. د زابل د والی ویندوی ګل اسلام سیال آزادی رادیو ته وویل د دې ولایت پر نورک قرارګاه د طالبانو بریټ د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شو.
د پولیسو د کلک مقاومت سره مخ شوې دي. دوی همدارنګ یو هموی موټر هم د چاوي دیدونکو موادو ډکړه او مخکې لدی چې قرارګاه ته داخل شي. د پولیسو د سخت انداخ په نتیجه کې د قرارګاه څخه بیرون انفجار کوي، قسمن یو دیوال تخریبويږي.
سیال دغه راز ویل چې په دې نشته کې شاوخوا 15 وسلوال طالبان یا وشل شوي یا ټپیان دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. نامعلومو وسلوالو په کاپیسا ولایت کې د یو جماعت امام وباشه. د کاپیسا ولایت د امنی قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش آزادی رادیو ته وویل وسلوالو کسانو سهار وختي د نجراب ولسوالۍ د چناره کلی امام جماعت ته نږدې وویشت. تر اوسه پورې د دې پیښې د انګیزې او عاملانو په اړه څه نه دی ویل شوي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. د وروسته لدی استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول. په دغو انتخاباتو کې د تنشدې او ورسره تړلې ګوندونه بریالي شوي وو. جینبیکوف نن په یو اعلامیه کې وویل د دې لپاره د استعفا پریکړه وکړه چې په هیواد کې سوله او یووالي ته تر بل هر وخت زیات اهمیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداري ورکړ چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شوی دی. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 30,000 کسان په کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډېرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیا کې ثبت شوي دي. او لو میاشتو وروسته نن د هند په ډیرو برخو کې سینماګانې بیرته پرانستل شوې. په هند کې سینماګانې په داسې حال کې پرانستل شوې چې په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې له 2,300,000 واوښتې. هندي چارواکي وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د سینماګانو نیمایي چوکۍ تشې پاتې وي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو وروسته په هند کې نږدې 10,000 سینماګانې بندې شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د هلمند په جګړو کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندیښنه.
په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې ده، د اندېښنې وړ ده، او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربند لپاره باید توافق وکړي.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان کلیوالو ښځې د خپل ژوند په اړه وایي:
موږ ډېر درنده کورونه کړي دي، دومره به سړی نه وي کړي لکه مو چې کړي دي، خاړي لوټي مو خپل کړی، دغه شوتالی مو خپل ریبلې، وخم بجور کې خپل کړل، یعنی ښځو په عزت نه پیدل سړي.
د قرغیزستان ولسمشر استعفا ورکړه. نور راپورونه هم لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډونیز پروګرام او کور کلمو د دې خبرونې دوه اونیز پروګرامونه دي را اوریدو ته سره پاتې شئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون د نشراتو مسؤل زبی الله فرهنګ لازادې راډیو سره په خبرو کې په دې جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو په وښتو سره بشري حقوقو تر پښو لاندې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو د خوندیتوب خاطر په جګړه کې له احتیاطه کار اخلي او ژر به له لاسوتلې سیمې بیرته ونیسي. رحمت الله افغان راپور لري.
د هلمند د مرکز لخکرګاه ښار په څنډو او همدا شان د دغه ولایت په جنو ولسوالیو کې جګړه شپږمې ورځې ته اوږده سوه چې د بشري حقونو بنسټونه یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دغه جګړه کې ملکیانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي، خو د ارقامو په اړه یې معلومات ورنه کړل. د دغه کمیسیون د نشراتو مسؤل زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه په هلمند جګړه کې د بشري حقونو تر پښو لاندې ده او سلب حیات هم واقع شوی ده، بې ځای شوی هم بل پیښې دي چې د موږ لپاره د ډېر د اندېښنې وړ ده، او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربند لپاره باید توافق وکړي او د بشري حقونو نه باید دومره تر پښو لاندې شي.
ښاغلی فرهنګ له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له اسلامي کانفرنس او د اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غواړي چې په دوحه کې ناست د طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي د فشار زیات کړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. نږدې یوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د هلمند مرکز اړوند 14مې حوزې باباجي او 3مې حوزې بولان او دغه شان په ناوې، نادالي او یو شمېر نورو ولسوالیو پراخ ډلهیز مرګونی بریدونه وکړل. که څه هم په جګړه کې د اوښتې مرژوب لپاره کره معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د راپورونو له مخې شاوخوا 40,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په جګړه کې له 5,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سبی او دا لړۍ همداسې دوام لري. د دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی وای چې د دوی لوري له شاوخوا 500 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې سوي او نورو ته د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د طالبانو لوري د لاندې کړل سوي سیمو د ژر بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وای: جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره له احتیاطه کار اخیستل کیږي.
دو لخکرگا خار پشاو خاتسندو کی پا چٹک دول چھانیز عملیات روان دی. طالبانو دو خلگو پا کرونو کی مرچینی ولی ملکیان سپر گرزوی. مونگ ملکیانو تلزیان دو مخنیوی لپار لحتیات سخا کار اخلو. لاندی شوی سیمی با دیر جر لطالبانو پاکشی. پا خار که با وزیت آرامشی.
دا چی رکتی هم طالبانو دو خلگو پا کرونو کی مرچی جوڑ کردی او لملکیانو دا سپر پتوگا کار اخلی. حد سمواکره چی دا طالبانو نظر آواخلو. خود اڑی کشمیری بندی وی. پا همدی حال که دا بخن نړیوال سازمان دا جنوبی آسیا دا برخی رئیس. عمر اولایچ پا یو بیان که ویلی دی چه پا لخکرگا که دا ملکی خلکو لپار وزیت خطرناک دی او خواهی دا وزیت لپسی بطرسی.
د هلمند په د جګړې پر موضوع باندې تمکیر جو د جګړې د ملکانو په ګډون د لسکون امنیتی ځواکونو کورنۍ هم د غم په ټغر کې نیولې دي. د وژل سوي او ټپیانو پوځیانو اکثره ځوانان دي. د دوی کورنۍ وایي چې له جګړو ستړي دي او د سولې غوښتنه کوي. فیروزه عزیزي د یوه وژل سوي سرتیري له کورنۍ سره غږېدلې ده او دا راپور چمتو کړی.
بویس کلان قیس چې د ځنګړو ځواکونو سرتیری و د هلمند په جګړه کې ووژل سه. د قیس له واده یوازې 28 ورځې تیریږي، خو نن یې کورنۍ او ناوې میرمن ته جنازه ورکړل سوه. د قیس ورور یما وایي ورور یې زیات ارمانونه درلودل، خو اقتصادي ستونزو اړ کړ چې له واده څو ورځې وروسته جګړې ته ولاړ سي.
نوی کور جوړ کړ، په ډېره مینه یې واده وکړ. یوازنۍ هیله یې دا وه چې اولاد ولري. ویل به یې خپل الواد وګورم. ټاکل سوی به لس ورځې وروسته کابل ته له دندې رابدل سي.
دلته د کابل سردار محمد داود خان 400 بستریزه روغتون ته لسګونه کورنۍ راټولې سوي چې د خپلو سرتیرو له تازه حاله خبرې سي. محمد ګل چې د نقیب الله په نوم د هلمند په جګړه کې یو ټپي سرتیري ورور دی، د دغه روغتون مخې ته ولاړ دی، خو لا یې خپل ورور نه دی لیدلی. دای وای ورور یې د درویست کلونو دی او د ملي اردو سرتیری دی.
پرونه دا دوه ورځې کې د موبایل خاموش کارونه کوي. پرونه بل چا نه لمر مرتم پیدا کړ پوه شي، نو زم مرته واخله پوه شي. وای والله مریض هم او ماسه باندې کول نه شو کولای نشي. وای څوک دې څنګه کې مڅه څنګه نشته پوه شي. بیا راته ویل والله لک زخمی ما پوه شي. لګیدل ما خبر سره وګورم څو کوم ځای لګیدل بیچاره کوم ځای نه لګیدل پوه شي. ما خاطر دا اول ځل دغ راغلم.
محمد ګل وای ورور یې تازه کوزده کړی ده او تر دې دمه لټپی کېدو د کورنۍ هیڅ غړی نه دی خبر. سردار داود خان روغتون چې د پوځیانو لپاره ځانګړی سوی، د روغتون ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو د پوځیانو مړي او ټپیان راوړل کیږي. دلته سره له دې چې یو شمېر ټپیان او وزل سوي سرتیري راوړل سوي، خو دقیق شمېرې نه دی معلومې. موږ ته هم په سیمه کې د تم کېدو اجازه نه راکول کېدله، خو په نږدې 15 دقیقو کې شپږ الوتکې ورته راغلي او مړي او ټپیان یې راانتقال کړل. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو دلته د وزل سویو او ټپیانو کورنۍ چې آن له لرې ولایتونو هم د خپلو خپلوانو د جنازو د تسلیمۍ لپاره راغلي وي، وی ویل چې اکثره یې د هلمند ولایت ټپیان او وزل سوي سرتیري دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او نور حکومتي لوړپوړو چارواکو هم د اتو تنو پیلوټانو او امنیتي ځواکونو چې په هلمند ولایت کې د دوو هلیکوپترو د سقوط له امله ووزل سول، همدارنګه د وروستیو جګړو د وزل سویو د جنازو په مراسمو کې ګډون وکړ. د هلمند ولایت سربیره د راپورونو له مخې په تیرو دوو ورځو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او بغلان کې هم د جګړو له امله د ملکیانو او پوځیانو د مرګ سوبلي راپورونه ورکړل سوي دي.
دوستانو د هلمند د جګړې مو واوریدله. دا ښکاره خبره ده چې په هر جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوړي. د هلمند جګړه هم همداسې ده. خو د طالبانو ټپیان چیرته تداوي کېږي؟ د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وروړل سوي دي. د سرچینې نن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته وروړل سوي. په کوټه کې طالب سرچینه وایي چې د شاروختونونو ته تل هغه طالبان ورول کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان وي، خو په وروستیو ورځو کې دغه د دغو ټپیانو شمیر شمیر ډیر زیات دی. سرچینې د ټپیانو دقیق شمیر ونه شوت.
توکو
شامل کورس شهادت ورسول او موږ غوښتل چې دا هم نامزاد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
تاسی ازادي رادیو اوري د اکتوبر 15 په نړۍ کې د کلیوالو شوزو د ورځې په توګه منځل کیږي. ازادي رادیو په دې مناسبت په خوست کې د یوې کلیواله شوزې سره د هغې د ژوند په اړه خبرې کړې دي. دا وایي خپلو کړاوونو ورته دا ښودلې چې تعلیم تر ټولو اړین موضوع ده، نو ځکه غواړي چې خپل شپږ سره اولادونه درس ووایي. په دې اړه احسان آریان له سیمې څخه نور جزئیات راکوي.
دوه څلوېښت کلنه ګل غوټۍ د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د ډډوالو د بې کلي اوسېدونکې ده. د هغې چاودې لسونه، مخ ګونځې او زړې جامې پر تن دي. د ازادي راډیو ته وویل چې عمر یې ټول په سختیو کې تیر شوی.
مو ډېر درند کورونه کړي دي، دومره به سړی نه وي کړي لکه مو چې کړي دي. خاړې لوټې مو خپله کړې، دغه شوتالي مو خپله ریبلې، وښه مو جوړو کې خپله کړل. یعنې ښځو په عزت نه پوهېدل سړي.
په خوست کې د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې له څه باندې شپږ سوه شپږ دېرش زره وګړو څخه شپږ سوه درویشت زره یې په کلیو کې اوسېږي چې نیمایي ښځې دي. خو آیا د وخت په تېرېدو د دوی ژوند په مثبته توګه بدل شوی؟ دا پوښتنه مې له ګل غوټۍ وکړه.
ماسی داسې یو نیم کې ښه شوي دي، په سلو کې یو دوه ښه شوي دي. نوره ټولو ژوند تریخ ده، لرګي وایي، باسار سخت لګي. لکه موږ ته وښیه چې زه کوم کورونه مو کړل، دا رقم ته وریا وریا کلي دغه ستونزه لري.
د ګل غوټۍ میړه په کلي کې کوچنی دوکان لري، خو وایي ډېره ګټه یې نشته. هغه غواړي چې شپږ سره اولادونه یې تعلیم وکړي او د دې په شان کړاوونه ونه ویني. په افغانستان کې په 2001 کال کې د ښځو لپاره ځانګړی وزارت جوړ شو چې په هر ولایت کې ریاست لري. د دې وزارت د ویپاڼې له مخې حکومت په کلیو کې د ښځو لپاره ګڼې پروژې ترسره کړې دي. په خوست کې د ښځو چارو ریاست رئیس شافیه نورزی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي د ښځو ژوند ښه کړي.
د دې لپاره چې د مونږ خوند د اقتصاد لپاره پیاوړی شي، د دوی د لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه مونږ نندارتون جوړ کړی ده. او اوس خوشبختانه د پارټرپ د پروژې په چوکاټ کې د خوندو لپاره مو څلور پنځوس دوکانونه چې تېره ورځ مو کورکشي وشوله او خوند ته په اختیار کې کېښودل، اوس د هرې سیمې خور کولی شي خپل لاسي صنایع راوړي او په دې دوکانونو کې وپلوري او خودکفا شي.
دا په داس حال کې ده چې ملګري ملتونه هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه لمانځي. د ادارې ویلي چې په نړۍ کې دا مهال د کرنې اړوند له دریو کسانو یوه ښځه ده. همداراز د 80% کلیوالو کورونو ژوند پر هغو اوبو روان دی چې ښځې په خپلو سرونو راوړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
دوستانو تخار ته به ورسوال ته به هم د کلیوالو ښځو د ژوند پر وضعیت باندې تاسو خبر کو. د تخار ولایت کلیو او بانډو ګڼې ښځې د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو هوارولو هڅه کوي. د دې ولایت یو شمېر کلیوالې ښځې وایي چې دوی لاسي صنایع تولیدوي چې د خپلو کورنیو په اقتصاد کې برخه واخلي. زموږ همکار اجمل آریان له دوی سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
زبیده کریمی د تخار په بنګي ولسوالۍ کې اوسي. دا وایي له 15 کلو راهیسې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي.
ما چندین سال میشه خیاطی میکنیم، خامک دوزی میکنیم، موره دوزی میکنیم.
لڅو کلونو راهیسې زه خیاطی کوم، خامکی غاړي ګنډم او ډول ډول زنانه کمیسونه ګنډم. له همدې لارې د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوم. شپږ ماشومان لرم، د هغوی د ښوونځي لګښت هم ورکوم. خو د کورونا ویروس خپرېدو زموږ پر کار او فعالیت منفي اغیز کړی دی، ځکه تولیدات لرو خو پیرونکي نه لرو.
دغه 15 کلنه میرمن وایي چې د خپلې کورنۍ لګښت د لاسي صنایعو تولیداتو له لارې پوره کوي. یوه ستونزه چې دا یادوي هغه د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د دې پر کار منفي اغیز دی.
موږ یې نمې کاروبارم میکنیم، از پیسې شخصي خود میکنیم، یې نمې تارک می.
موږ ټول کار په خپلو شخصي پیسو کوو، ځکه تار، مری، چرمی، رخت او ماشین په خپلو شخصي پیسو اخلو. تر اوسه له موږ سره کومې دولتي او غیر دولتي موسسې مرسته نه ده کړې. په خوا زموږ کاروبار ډیر شو، خو اوس زموږ کاروبار خوند نه لري او بې حده پیکه سوی دی او پیسې مو هم بندې سوي دي.
دیرش کلنه فرشته د تخار د خطیانو سیمې اوسیدونکې ده. دا وایي چې خیاطي له خپلې مور څخه زده کړې ده، فرشته بیا په عموم کې د لاسي صنایعو تولیداتو لپاره د بازار له نشتوالي شکایت لري.
تقریبا د سن 12-13 سالگی ما شروع کردیم. استاد ما مادر
خیاطی می خپل مور څخه زده کړه کبو ډیر لسکلنوم چې خیاطی می شروع کړه او د جاکټ اوبدل د خمکی غړو ګندل می له مور څخه زده کړل. اوس چې هر ډول خیاطی او د ستنی کار می کولای شم او د خپل کورنۍ ټول لګښت له همدې لاري پوره کوم.
دا چې د لاسي صنایعو لپاره د بازار او نندارتونونو نشټواله یوازې د کلیوالو سیمو ستونزه ده که خارې سیمې هم ورسره مخامخ دي. په طالقان ښار کې د ښځو د لاسي صنایعو د ټولنې له مشرې فردې چوپان څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه.
دولت خطرنن ورځ پورې موږ کومه مرسته نه ده لیدلې. موږ له دولت څخه غواړو چې د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ کړي ځکه زموږ تولیدات بازار نه لري. دولت باید له ښځو سره د ملي او نړیوالو نندارتونونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي تر څو زموږ تولیدات بازار پیدا کړي.
خو د تخار ولایت د ښځو چارو رئیس ګوهر شاد باور بیا له دې سره موافق نه ده او وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره دوه سوداګریز مرکزونه شته او په بیلابیلو مناسبتونو کې پکې د لاسي صنایعو نندارتونونه هم جوړ شوي.
ما به مناسبتو مختلف سالانه تقریبا مدن موشګو صنایع دستي له درسته ولایت
تخار هر کال په بیلابیلو مناسبتونو کې د ښځو د لاسي صنایعو په خاطر نندارتونونه جوړو. ټول ښځې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کوي. خود امنیتي ننګونو له کبله موږ نشو کولای په خاتو غد بازار موندنې په وخت کې کار وکړو ځکه امنیتي ستونزې موږ کار له خان سره مخ کړای دي.
د کلو باندو د ښځو په وینا د دوی د لاسي صنایعو لپاره د بازار موندلو په برخه کې باید نور کار هم وشي چې نه یوازې د تخار ولایت ځایي کارونه او خامکونو خلکو ته معرفي شي بلکې له دې لارې دوی د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هم هواروي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
جوان
طریقه پولیس
مو جو سمینه
ازادی
خزینه تر اجازه نور کی
چې دوت بشتاس کرا
وخت دلانه فیصله و منګول وخت درشه په هنه چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پانا یې نشته موږ پس مګه کینو.
ازادی رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
او سمه یو نړیوال موضوع د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوف استعفا وکړه. دا په تیرو 15 کلونو کې دریم ځل دی چې عامه اعتراضونه د پخوانی شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې ولسمشر مجبوروي چې استعفا ورکړي. تفصیل احمد شیبر فراپور کوي.
سورنبای جنبیکوف وروسته تر دې استعفا وکړه چې د پارلماني ټاکنو د رسمي نتیجو له اعلان وروسته پراخې مظاهرې وشوې. په هغه بیان کې چې نن خبر شو جنبیکوف وویل چې په هیواد کې سوله او یووالی د ده تر څوکۍ مهم دی. په دې بیان کې د جنبیکوف په وینا راغلی دی چې دی نه غواړي د قرغیزستان په تاریخ کې د داسې ولسمشر په توګه یاد شي چې د ده د واک له امله وینې وبهېدې او پر خپلو خلکو یې ډزې وکړې. جنبیکوف زیاتوي د دې سربیره چې یوه ورځ مخکې ده د پارلمان دا پریکړه تایید کړه چې صدر جپاروف د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. په هیواد کې تیری کوونکی حالت پای ته ونه رسېده او بیا یې هم د ده د استعفا غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې اعتراض کوونکي له امنیتي ځواکونو سره د شخړو په درشل کې دي او باید له پارونکو هڅو ډډه وشي. په ورته وخت کې جنبیکوف د صدر اعظم جپاروف له ملاتړ یو او نورو سیاسي څیرو غوښتي دي چې له مظاهرو لاس واخلي. جپاروف تیره اونۍ د اعتراضونو په لړ کې له زندانه خوشې شو. دی د برمته کولو په جرم په اوږده حبس محکوم و. جپاروف د چهارشنبې په ورځ صدر اعظم وټاکل شو او له دې سره د اکتوبر د 4 نیټې د پارلماني ټاکنو د نتیجو له امله رامنځته شوې کړکېچ ته د هواري لار پیدا شوه. د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته د اکتوبر په شپږمه اعتراض کوونکو ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او دې کړکېچ تر اوسه ادامه پیدا کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وایرس له تیرولو وروسته خپل کمپاین لمړی له آیوا ایالت پیل کړ. د دې ایالت خلکو که څه هم په تیرو ټاکنو کې ترامپ ته رایه ورکړې وه خو اوس ویل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د سیال جو بایډن ترمنځ د سیالۍ تود ډګر ګرځېدلی. تمه وه ترامپ او بایډن نن شپه دوهمه تلویزیوني مناظره وکړي خو له دې کبله چې د مناظرو تنظیمونکو د آنلاین بڼه وړاندیز کړه ولسمشر ترامپ ونه منله. سفیولا ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکړي.
ولسمشر ډونالد ترامپ له کرونا ترخه کېدو وروسته په هغو ایالتونو خپل ځغلنده یو اونیز کمپاین پیل کړی چې ډیر پرې ډاډه نه دی. پیل یې له آیووا وکړ. د آیووا خلکو تیرو ټاکنو کې د ته رایه ورکړې، خو دا وار د راپورونو په اساس دا ایالت د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د سیالۍ په ډګر بدل شوی. ډونالد ترامپ پرون د آیووا په دیموان هوایي ډګر کې ور ټولو خلکو ته په وینا کې وویل چې آیووا د ته ډیر ارزښت لري او په کار ده چې خلک یې رایه ورکړي.
آیووا له سیاسي پلوه ته یو ډیر قوي ایالت، ما ته یو لوی ایالت، لوی زړه لري، ته ستر نفوذ لري او ډیر لوی قدرت لري، او زه دې هیڅکله نه یم ناهیلې کړی.
ټرمپ په دې کمپاینی غونډه کې په کرونا ویروس د ځان د اخته کېدو او بیرته ښه کېدو د تجربې په شریکولو هڅه وکړه چې د خپلې ادارې رواني هڅې کامیابه وښيي. د ټرمپ وړوکی زوی بارن هم په کرونا اخته شوی، خو ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته وویل چې بارون ښه دی او له دې لارې یې ټینګار وکړ چې د امریکا ښوونځي دې بیرته پرانیستل شي. په امریکا کې تر 3 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته دي او له ډلې یې څه باندې 216,000 کسان مړه شوي. په پرونی کمپاین دا نیوکه هم کېږي چې ګڼ خلک په یو ځای کې پرته له دې چې ټاکلی واټن ولري سره ټول وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ د اکتوبر په لومړیو کې په کرونا اخته شول چې ترامپ تر 2 ورځو بستر کېدو وروسته بیرته رخصت شو. د ترامپ منتقدینو په هغه نیوکه وکړي چې ولې کرونا جدي ونه نیوله او منل شوي مقررات مات کړل. تمامونن شپه د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ترمنځ دویمه ټلویزیونی مناظره وشي، خو ترامپ ونه منله. د مناظرې جوړونکي کمیسیون په کرونا د ترامپ تر اخته کېدو وروسته وړاندیز وکړ چې مناظره دې په آنلاین بڼه وشي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بیا له اول سره خپلې ډېرې غونډې آنلاین ترسره کړي. پرون یې هم څو ویډیوي کانفرنسونه وکړل چې یو یې په امریکا کې د مسلمانانو یو شمېر استازو ته وو.
د تاسو په څیر مدافعان موږ خپلو بنسټګرو ته لا پسې نږدې کوي. د مسلمانو امریکایانو غږونه زمونږ ټولنې او زمونږ هیواد ته ارزښت لري. زه پوهیږم تاسو هغه استازولي او درناوی چې وړیاستئ نه دی ترلاسه کړی.
د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3مه کېږي او وار له مخه شاوخوا 15 میلیونو کسانو د وختي رایه اچونې او یا میل ووټینګ یا د پوستې له لارې رایه کارولي. که څه هم هلته د ټاکونکو ډلو د شمیر په اساس ولسمشر ټاکل کیږي او د خلکو رایه د کالجونو په مقایسه مهمه نه ده، خو د ترامپ سیال په ځینو وړاندوینو کې 10% مخکې بلل شوی. ترامپ بیا د 2016 کال په ټاکنو کې تر خپلې سیالې هیلری کلینټن د خلکو کمې رایه وړې وې، مګر د ټاکونکو استازیو یا الکتورل کالجونو شمیر یې لوړ و.
کلی کور پروگرام د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعې په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو د کلی کور پروگرام په همدې خبرونه کې ځای لري او ردو تیر سره پاتې سي. خو اوس په ورځو تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونه
زه ګل رحمان یم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې راګیږم. د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اسان د جنکیو مکتبونه نشته، شتون نه لري. د 19 کاله کېږي د جغوتو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د بندچاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سید آباد په ولسوالۍ کې جنکیو مکتبونه نشته، او کومه پایتن چرغلی دی هغه زورواکو په خپل جبو کې چاول دی. نو دلته د داس وجود نشته. د جنکیو د نن اسکول کې چې جنکیو داس نه ویلای، دا منطقه ټول د سیواد پاتره دلته ټول څه تیاره ده په دې سوال یو کې. نو ما دولت نن خو هیڅ چې موږ مکتبونه جوړ شي دلته د مونږ جنکیو ور کې مکتبونه او طالبان هم نه پریدي. طالبان خو ورته کوي وڅوره تیاره ورسره ده.
زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د ولپو دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دهقان په صفت باندې خبره کوم چې زموږ ټول کرنیز حاصلات لکه انار، انځر، بادام، کشمش دغه ټول داسې دي چې پر ځای باندې ولاړ دي، هیڅ سودا نه کېږي او بازارونه نه لري. په نیم قیمت نه بلکې په درېیم قیمت باندې زموږ څخه تجارتونه پاکستان محصولات زیات کړل. نو زموږ د ولپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ حاصلاتو ته که د هوا د لارې څخه کېږي او که د لار څخه کېږي، باید مارکیټو ته نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي تر څو زموږ دغه کلنی حاصلات په نسبانه نسي ولاړ خواري او تقریبا زموږ عادت لار نه شي ځکه بوس پداوس قیمتو کې خو خپل مصرف پری حال ته پیر ده بلکې د هر ارګ دهکان هر بزګر د ځان څخه توانی دی نورمو پرالا کور وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستان و مننه کوم چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې و او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وي که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې د ځکه ته پرې شوالې سیمو جوړ د ځنګړو خبرونه لاري له اړوند مسولینو سره شریکو خبرونه مو د عمل لري نیمایي برخې ته ورسېدل په کابل کې څلور بجې او دیش دقیقې د مهمو خبرونو لاندیز اسمت څارون وړاندې کوي
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی پر ایجنډا له خبرو سره مهاله پر هغو مسایلو د خبرو د پیلولو پر سر موافقې ته ونه رسیدل چې تر اوسه دواړو خواوو په ایجنډا کې پرې سلا کړې ده تیره شپه د دواړو خواوو مرکچی پلاو عمومي غونډه وکړه چې د ایجنډا هغو دو اختلافي مسئلو ته د حل لاره ومومي چې د دوو خواوو د تماس ډلې پرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې موافقې ته نه رسیږي په هلمند ولایت کې د هغو سرګونو ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندیښنې په ډیری دودی چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیل خواو ترمنځ په جګړه کې ګیردي سیمه ییزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل تر شپږ زره ډیرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وړل شوي دي سرچینو نن ازادي راډیو ته د نوم د نشودلو په شرط وویل اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته راوړل شوي دي لشتر لژه شپش پولیس تیره شپه په هغه بریک کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوستي وکړه نامعلوم وسلوالو په کاپیسا ولایت کې د یو جماعت امام وباشه د پاکستان پوځ وایي پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې اته پوځیان وشل شوي دي د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه د وروسته لدې استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداري ورکوي چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي د دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي
مننه کوم اسمت سرون او په سپورتي تحولاتو به مو امید زهیر مل خبر کی
د سپورت ورځنی هنداره
تمره د افغانستان د فوتبال غوړلیک سیالیو پایلو با سبا د جمعې پورز وشي په دې سیالۍ کې به شاهین اسماعیل د سیمرغ البرز پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووسی د افغانستان د فوتبال فیډریشن وایي د پایلو به لپاره چې سبا ول ماسپخین وروسته وشي ځانګړي مراسم نیولې دي شاهین اسماعیل وبدلی په نیمه پایلو به سپین غر بازانو ته ماته ورکړه خو سیمرغ البرز بیا طوفان حریرو ته په ماته ورکول سره پایلو به تلار پیدا کړه د دې لیگ چارون کې وایي دواړه لوبډلی خورا پیاوړي دي او سبا نه لوبوبا کلیوي خو ډیر جذابوي خو ګټل به د دواړو ټیمونو لپاره ډیر اسانه نوی په کابل کې د وزن پورته کولو سیالي پایته ورسېده د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي دا سیالي د دوه ورځو لپاره په لسو کټګوریو کې د کابل لوبډلې لپاره د لوبغاړو د ټاکلو په هدف جوړ شوې وي د اولمپیک ملي کمیټې په یوې اعلامیه کې لیکلي د سیالیو په پایلو کې په بیلابیل وزنونو کې درې لوبغاړو د کابل لوبډلې ته لاره پیدا کړه په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې ډیټر به دا سیالي په نور ولایتونو کې هم پیل شي او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ IPL سیالیو په دوام به نن یو دیرشمه لوبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کینګ 11 پنجاب لوبډلو ترمنځ وشي د دې سیالیو په دیرشمه لوبه کې ډیلی لوبډالې راجستان ته ماته ورکړه او د درجه بندۍ په نوملړ کې لومړی ځای ته ځان ورسو نننۍ لوبه د بنګلور لپاره ځکه مهمه ده چې یو غټي د درجه بندۍ لمخې بعد د جدول دویم ځای ته ولاړ شي خو پنجاب باید ګټلو په صورت کې هم په اخر مقام کې وي بنګلور لوبډالې تر اوسه ولو به کړي چې 15 غټلې او دوی بایلودلې دي خو پنجاب لوبډالې بیا په ولو بو کې اوازې والو بغټلې ده د ویلو دا چې پنجاب لوبډالې د ځان سره افغان لوبغاړې مجیب الرحمن هم لري
او دښمنی سره سم دوه ونیز پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او پسې کور کله را سره وره
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
ګرانو دوستانو سلامونه می ومني. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدې پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړې پر لار نه سمیږي. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورټي هغه نورم ساسره سپینځرګي کیږي او سمیږي نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګه چلند او برخورد شوی دی. د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حل لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بې زړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کس ورنه جوړیږي. ماشوم سره تاوتریخوالی په هر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جان تو کلانی؟
نه.
ته دارو تو وای چې کله کوم شی په کور کې خراب کی، بیا مور پلار یا خور دی د خلکو له مخې څه درته وای؟
وای دا ده ولا خراب کړ، دا ده ولا مات کړ.
چی دی مات کړل؟
ګلاس مثال شي شیشه.
بیا څه رقم وحیدیم کې اواز د خلکو مخ کې درته وای؟
وحیمه او خلکو مخ کې وای.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډېر بد را باندې لګیږي.
بیا څه ورته وای؟
هسې ځان چپ نیسم، ډېر خفه کیږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. مان چې کوم شی خراب شو، مور مې پلار مې د خلکو په مخ کې وایي کنده کوي، د غونډو مخ کې شرمېږي، د خلکو په مخ کې نصیحت هم راته کوي.
د امیر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپلو ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. لن موري سره مې مرکه کړي، ورته واکشي.
روسو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې له ماشومانو سره ډېر تون چلند کیږي، کله غوی یو د سی کار وکړي چې هغه د کورنۍ او د تامې برخلاف وي، اول درته وایي چې ولې په شمیر کورنۍ کې دا ډول چلند د ماشومان سره کیږي؟
اصلا دا د سی تصادفي منځ نه راځي، دا مشکل کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه